Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر ګرانو اوریدونکو. د لوی اختر او د درې ورځنی اوربند لومړی ورځ مو مبارک وي. په دې هیله چې په کورنۍ وضعیت کې په خیر تیر کړئ. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن جمعه ده، د زمري یا صد میاشتې لسمه د جولای یو دیرشمه. په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي دوی هغه څه چې ژمنه کړې وه د حکومت د زورو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه کړه. پیل له خبرونو کوو. دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د لوګر په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. طالبان وایي دوی د دوحې تړون لجمنې سره سم 1015 دولتي بندیان له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه سوه. دوی پر حکومت غږ کړی لجمنې سره سم هغه طالب بندیان خوشي کړي چې دغه ډلې نمونه ورکړي دي. تفصیل وروسته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت تیر شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې لوی درستیز په جنوب کې میشتو د ملي اردو ځواکونو ته د متقابل عمل د چمتووالي لارښوونه کړې ده. په خبر پاڼې کې راغلي 215 اتل، 201 سیلاب او 203 تندر قلو اردوګانو ته د چمتووالي خبره سوې او ورته ویل شوي چې پر ډیورند کرښه پراته سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي. دفاع وزارت وایي هوایي او ځانګړي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او د بریدونو د دوام په صورت کې به پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکړي. د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي، خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبله شمېر ښایي تر دې زیات وي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي برید پرون ماښام له چاودیدونکو توکو ډک کورولا ډوله موټر په وسیله وسو چې هدف یې د ښاروال هوټل مخې ته د امنیتي ځواکونو چیک پوینټ وو. په بیان کې راغلي وژل شو کې شپږ امنیتي سرتیري او درې ملکیان شامل دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی بیا د مرګ ژوبل شمیر زیات یادوي.
50 کسه زخمی او شهیدان لرو په پیخه کې، 15 کسه شهیدان دي او نور زخمیان دي. د یو کورنۍ چې د ما گاونډیان دي څلور زمنه په شهادت رسیدلي. په عام بازار کې شوی ده او نظامی ارقام هغه خپلو قطعات جزتامو سره ده.
طالبانو په پیښه کې خپل دخالت رد کړي. خود کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي مخکې دا ډول بریدونه طالبانو کړي دي. ښاغلی آریان لیکلي طالبانو دغه ډول بریدونو ته بستر برابر کړی دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلولو په ډزو ووژل سو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دې په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لري وساتي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیال باسترد وویل د ټولو علایم مشکري چې انورجان کیتران ځکه وژل شوی چې هغه ولسته د هغه اداري فساد په اړه معلومات ورکول چې محلي چارواکي پکې شکیل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. مایک پومپیو پرون پنځشنبه کانګرس ته وویل امریکا له ټولو امکاناتو کار اخلي څو ډاډه سي چې دغه نلیکه اروپا ته ګواښ نه پېښوي. د زیاته کړې امریکا غواړي چې اروپا د انرژي واقعي خوندي او باثباته سرچینې ولري. ان که روسیه هم غواړي بندیې نسي کړی. دغه نلیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي له اوکراین په تاوېدو جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره زیاتوي. که دا نلیک تیر سي اوکراین به د ګازو د ترانزیت له اړخه په میلیاردونو ډالره عواید له لاسه ورکړي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي، خو دې پېښې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې دا په عراق کې پر امریکایي اهدافو 9 برید دی. د دغه برید مسؤلیت هم د پخوانیو په څیر چا نه دی منلی، خو واشنګټن په دې وروستیو کې ایران پلوه ډلې د داسې بریدونو په ترسره کولو تورنې کړي، له کله چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی وواژه. په سیمه کې د ایران او امریکا ترینګلتیا زیاته سوې ده. طالبان وایي دوی له ژمنې سره سم د حکومت د زرو بندیانو د خوشې کېدو لړۍ بشپړه کړه. دا هم ورچې په لوګر کې پرون یوې موټر بم چاودنې د لسګونو کسانو د اختر خوشحالي په ویر بدله کړه. دغلته په دې پیښه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسله وله نښته سوې چې وروستۍ حال یې درسره شریکوو. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر په دغه هیواد کې د ولسمشري ټاکنو د ځنډ غوښتنه کړې چې د ځینو کسانو عکس العملونه یې پارولی دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه کوچي څخه اورئ چې کوچیانو په خواناوي څنګه وړله.
پخوا وختو کې خو کجاوي وې، کنه یو کجاو به دې په لوتړلی و، یو به دې په لوتړلی و، په پړو ناوې به په یو کې کېنولی و. د ناوې کوم خپل څوک کوم نجلۍ به هغه به بلې خوا کې کېنولی و، دې به اوښ روان و.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. یه وار بیامو ده لوی اختر لمری ورد مبارک وی. پا دی هلا چی ده اوربند پا فضا کیه تیر کریم. طالبان وی دوی لخپل ارخ ده زندانیانو ده ازادی دو لڑی بش پڑک کرد. پا قطر که ده طالبانو سیاسی دفتر پرون نویل دا اقدامی ده سرگندوی چه دوی ده مسائلو ده سولیز حل پا برخه کی جدی او ترنورو وران دیدی. افغان حکومت هم تر اوسه د طالبانو نوی پسولو کې زندانیان خوشی کړی دي. خود سلګونو هغو زندانیانو د نه خوشی کېدو خبرې کړې دي چې د چارواکو په وینا جرمی دوسیې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
طالبان وایي کچېرې افغان دولت د دوه له تړون سره سم د دوی ټول هغه زندانیان خوشی کړي چې نمونه یې ورکړل شوي، له اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو خبرپاڼه کې ویلي دوی پرون په هرات، فراه، غور، نیمروز، زابل او بلخ ولایتونو کې 20 زندانیان له حبسه آزاد کړل. د ښاغلي شاهین په وینا له دې سره د دوی لخوا د زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړه شوه چې تراڅ کې له 1500 ولایتونو 1015 زندانیان خوشی شول. طالبان وایي د غشمیر زندانیان د 3.5 میاشتو په تراڅ کې په 450 جوپو کې خوشی کړي. دغه وسلواله ډله وایي دا کار یې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت او د هغې ژمنې د پوره کېدو لپاره کړی چې د دوحې په تړون کې شوې وه. د دوحې په تړون کې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شو، راغلی چې افغان حکومت به د طالبانو 5000 او طالبان به د دولت 1000 زندانیان تر بین الافغاني خبرو مخکې خوشې کوي. افغان حکومت د طالبانو شاوخوا 4500 زندانیان آزاد کړي، خو د پاته 300 نورو د نه خوشې کېدو یې ویلي. حکومت وایي د غزندانیان جرمی دوسی او یا حق العبدی قضیه لري چې طالبان بدل کې باید د نورو کسانو د خوشی کېدو لست ورکړي، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې همدوی دې را خوشی شي. د همدې 300 زندانیانو د خوشی کېدو پر سر اختلافاتو په ظاهره د بین الافغانی خبرو مخه هم ډب کړي. تر اوسه د دغو خبرو برخلیک معلوم نه دی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او دوحې ته د وروستي سفر پر مهال له دواړو لوریو سره د تاوتریخوالي په کمولو، د مخامخ خبرو د پایل او د زندانیانو پر تبادلې خبرې کړي. د ښاغلي خلیلزاد له دې سفر سره هممهاله طالبانو د اختر 3 ورځې اوربند اعلان کړ، چې ځواب کې افغان دولت هم د اوربند خبره وکړه. افغان حکومت لا د طالبانو لخوا د ټولو زندانیانو پر خوشی کېدو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي که د دوی ټول اسیران آزاد شي، دوی به هم د پاتې طالب زندانیانو په اړه تصمیم ونیسي.
آزادی رادیو خبری مجله اوري.
وړاندې مو په راپور کې وردل چې طالبان وایي دوی له خپله اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړې ده. که څه هم زیاتو کسانو ته دا هیله ورکوي چې بالاخره به د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پراته خنډونه لرې سي، خو وروستیو پیښو بیا د خلکو دا هیلې څه مړاوې کړي دي. د افغانانو خپلمنځي مذاکرې چې د مارچ 10مې ته پلان سوي وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه پیل سوي نه دي. بلخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت هم کم سوی نه دی، سره له دې چې د ډلې په وار وار د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه سوي ده. پرون د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. وسله والو طالبانو ویلي چې دوی په دې مسله کې دخالت نه لري. بلخوا پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نشوتو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي دي. بلخوا پاکستان هم په چمن کې په خپل اړخ کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې خبره کړې ده. صادق رشتنی په کندهار کې دا موضوع تعقیب کړي، په مستقیم تماس کې را سره دي. رشتنی صاحب، سهار په خیر او اختر مو مبارک سه. ورستای حال څه دی پر ډیورند کرښه؟
صالح صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، ستاسو د هم اختر مبارک وي. صالح صاحب، ورسته تر هغه چې تیر ورځ د پولی هغه اړ چې په چمن شهر کې تر اوږده انتظار وروسته بنفاتو مسافرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دروازه په زور پرانیستل او د پولی دی غاړې ته راواوښتل، ورسره سم پاکستانی ملیشو په سپین بولدک کې پر افغان کمیساری ډزې وکړې، چې وروسته افغان ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې چې جګړې تقریبا د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د کندهار چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو تر ډیره پر استوګنیزو سیمو راکټې حملې کړې دي، چې د یو ماشوم په ګډون 15 ملکیان وژل سوي دي او اتیا نور ټپیان سوي دي، چې ټپیان د سپین بولدک روغتیایي مرکزونو او دغه راز په کندهار ښار کې میرویس روغتون ته انتقال سوي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې په مړو او ټپیانو کې نظامیان نشته او ټول ملکیان دي. د کندهار امنیتي چارواکي او د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې سیمه ته اضافي سرتیري استول سوي دي، خو عین شهیدان وایي چې اوس په سیمه کې وضعیت نورمال دی. البته تر اوسه د پولی هغه غاړي د پاکستاني ځواکونو د تلفات په اړه لا معلومات نه دي ورکول سوي.
بله رښتینی صاحب، نغه ویډیو چې تاسو شریک کړی د معلوماتو چې سخته جګړه سوي ده، د مالی زیانونو په اړه څه ویل سوي دي په دواړو اړخونو کې؟
بله، ویل کېږي چې د یو شمېر سوداګرو په مالونو بار لوی موټرونو هم سوځېدلي دي او یو شمېر راکټونه په هغه سیمو کې چې د ګمرک ساحه ده هلته لګېدلي دي او دغه موټرانو اور اخیستی دي، خو تر اوسه چارواکو لا دقیقا د مالي تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي.
ډېر مننه صادق رښتینی وو په کندهار. تاسو آزادي رادیو ته غواړئ مو مردل چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نشوتو راپورونه ورکول سوي دي. په دواړو اړخونو کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول سوي دي. راپورونه وایي چې په دې وسلواله نشته کې ځینې ملکیان زیانمن سوي هم دي. بلخوا پرون په لوګر کې په یو موټر بم چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هڅه کوو چې له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او په دې اړه وروستی حال له تاسو سره شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو رسپانو پاڼې راړو. بریتانوي ګارډین رسپانې په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اوربند ته پام کړی او په دې برخه کې په یو لیکنې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر هڅو هم خبرې کړي چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل لپاره شرط ګڼل کیږي. لیکوال وایي که نوي بدلونونه د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل سبب هم سي، بیا به هم د خبرو د اجنډا او ورته نور مسایلو پر سر ناندري او بحثونه روان وي. خو لیکوال په یو عمومي پایله کې ویلي، له دې هر څه سره به خپله د خبرو اترو پیل یو مهم ګام وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ویل دوی هغه څه چې ژمنه کړې وه د حکومت تر زورو زیات بندیان خوشي کړي او اوس د حکومت د خوشي کېدونکو بندیانو شمیر 500 ته ورسوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې ګڼو عام افغانانو ویلي چې دوی دایمي اوربند غواړي، هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به عملي کېږي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې یادې کړې دي. په لیکنې کې ویل سوي مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د هر ډول ګواښ په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یوې څانګې وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام منلی و. په راپور کې ویل سوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي له دې راپورونو څخه د 2019 د کال په لومړیو کې خبر سوي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د نیویارک ټایمز دا راپور ناسم بللی وو. ورځپاڼه وړاندې وایي د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په دې اړه معلومات ډیر اندېښمنونکي بللي، خو ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نشته. میل آنلاین خبرونې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د او ټیم یې روسیې ته له دې هېواد څخه امریکایانو او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې امریکایي سرچینو ته د هر ډول ګواښ په اړه خبرداری ورکړی دی. په لیکنې کې ویل سوي چې پامپیو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په مشخصه توګه د روسیې لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د نقدي جایزو د تورونو په اړه څه ویلي او که څنګه. افغانستان کې د سهار 8:01 کېدونکې دي. افغانان نن لوی اختر په داسې حال کې پیلوي چې د طالبانو او حکومت لخوا د دغه اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان شوی دی. دا درېیم اختر دی چې د جګړې دواړه اړخونه پکې په خپلو کې اوربند اعلانوي چې ګڼو هیوادونو، سازمانونو او عامو افغانانو یې هرکلی کړی دی. ورځو کابل ته د دغه ښار د وضعیت په اړه له خپل خبریال سره خبرې کوو. اجمل تورمان د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. تورمان صاحب، سهار په خیر او د لوی اختر لومړۍ ورځ مو مبارک سه. امنیتي تدابیر څنګه دي نن په کابل کې؟
مننه سامي صاحب، که هم تر اوسه پورې د اختر نیم نه ره شوې، خو بیا هم دا چې وروسته به ماته موقع برابر شي کنه چې تاسو د ازادي راډیو اردن سره د اختر مبارکي وکم کوله کم، نو ځکه اوس اختر مبارک تاسو هم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم. امنیتي تدابیر سامي صاحب ښه دي، ولې د پخوانیو اخترونو په پرتله هغومره جدي نه دي؟ ځکه چې فکر کوم چې د طالبان لخوا د اوربند اعلان شاید تدابیر یو څه له پخواني حالت نه راویستي وي. که څه هم موټریزي ګزمې د پولیسو په واټونو باندې ګرځي، خو په څلورلارو کې به چې مخکې تلاشۍ کېدلې، بدني تلاشي او دغشان د موټرو تلاشي، یو څه امنیتي تدابیر به جدي ول. هغه ډول تدابیر نشته دی، پولیس سره ځای ځای ولاړ دي، ولې په هغه ډول امنیتي تدابیر چې پخوا به نیول کېدل نه دي نیول شوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت به هم په تېرو اخترونو کې چې اوربند به نه و، دوی به یوه خبري غونډه جوړوله، به ورته امنیتي تدابیر پاره ویل، دغشان اعلامیې به یې خپرولې. خو اوس هم چې زه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت فیسبوک پاڼې ته ورغلم، تر اوسه پورې دوی کومه اعلامیه یا کومه خبر پاڼه د امنیتي تدابیر په اړه هم نه ده ښکاره کړې. بله سادي صاحب،
تورمن صاحب، د کورونا وایرس وبا د افغانستان ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې اندېښنې پرولې دي، او د افغانستان روغتیا وزارت هم په وار وار خلکو ته سپارښتنه کوي چې دغه سپارښتنې په پام کې وساتي د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره. په افغانستان کې څنګه دی؟ په اختر کې خلک دغه سپارښتنې مراتوي؟
سالی صاحب، که څه هم ما ویل تر اوسه پورې نیمګړی شوی، تر لمانځه وروسته معمولا د قربانۍ اختر داسې وي چې خلک هغه خپل څاروي چې اخیستي وي هغه قرباني کوي، نو ځکه راشه درشه په اوله ورځ باندې ډېره کمه وي. ولې بیا هم چې زه ګورم په کوچني اختر کې مثلا دا ډېر کم شمېر باندې خلک هم بهر ګرځېدل، نو دوی به ماسکونه کارول. ولې زه چې دا سهار دا یو ساعت یو نیم ساعت د کابل په واټونو باندې ګرځم، ګورم یعنی ډېر محدود کسان ماسک کاروي. شاید یو اجازه دا وي چې کورونا وایروس هغه مثبت شمېرې راکمې شوي، یو بله بهدا زیات ګرمي په کابل کې چې دا هم د لامل شې چې خلک ماسک کم کاروي بلغه ټولنیز فاصلې چې وي واټن نیول مثلا په خوابه ته کوشش اختر کې دا سی و چې د خاري موټرو کې به لېنی موټرو کې درې کسا دوی سوار لای پورته کولې په خوشنۍ موټر کې ولې وسه په فاه حالت څخه ورګل دي مثلا هر کوچنی موټر کې شپږ کسا دوی سوار لای پورته کې چې فکر کوم هغه واټن هم سم نه مراتي دي.
ډیر مننه خوشاله اختر تاسو ته غوړو اجمل اتورمان و چې د کابل د وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. مخکې مو په خبرونو کې وردل چې د لوګر ولایت مرکز پولی عالم کې پرون موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري خو په دې موټر بم چاودنې کې څوک دخیل ګڼل کیږي. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان را سره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب ستاسو د هم اختر مبارک وي او سهار په خیر. دغه موټر بم چاودنې چې د اوربند په درشل کې سوې دقیقا څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده وروستي معلومات څه وایي؟
ډېره مننه فلسف تاسو او د ټولو اوریدونکو د اختر مبارک وي. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې هم یادونه وکړه دغه موټر بم چاودنې د لوګر د پولی عالم په ښار کې په داسې مهال رامنځته شو چې له یوې خوا افغان امنیتي ځواکونه په دې باندې مصروف وو چې د سبا ورځې د امنیت لپاره پلان جوړ کړي او له بلې خوا خلک بیا د اختر لپاره په تیاری باندې بوخت وو چې نه یوازې ګڼو افغان امنیتي ځواکونو ته امر وشو لاړولي بلکې په ګڼ شمېر کې عام خلک هم زیانمن کړي. ما چې له څومره له سیمه ایزو سرچینو سره خبرې وکړې دوی د غارخان ډېر زیات لوړ بولی خو دا چې ټاپیان او جسدونه یو شمېر روغتونونو ته انتقال شوي او ځینې بیا مستقبل ته لیږدول شوي په ارقامو کې یو څه اندازه تغیر شته خو د پیل ارقام داسې دي چې د کورونا چارو وزارت یې د مړو شمېر نه نفر یادوي او د ټاپیانو شمېر څلوېښت خو یوازې په لوګر کې ولایتي روغتون چې ډېر ټاپیان او جسدونه ورول شوي دي درې جسدونه دوی یادوي او له پنځوسو زیات د ټاپیانو شمېر دوی یادوي. یعنی له دې معلومیږي چې د لوګر په مجلس کې او په شمېر نور روغتونونو کې به د ټاپیان وضعیت ډېر زیات وي.
بله آریان صاحب دا موضوع په نورو خپرونو کې بیا هم تعقیبوو. وروستي معلومات به بیا له تاسو اخلو. احسان آریان و چې په لوګر کې د پرونی موټر بم چاودنې په اړه معلومات راکول. ورزو د افغانستان بل ناامنه ولایت هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر سره په مستقیم تماس کې دی. دایر صاحب ستاسو دی هم سهار نیکمرغه وي او لوی اختر مو مبارک سه. په هلمند کې وضعیت څنګه دی؟
ډېر مننه کوم کالې صاحب تاسو ته اوریدونکو دې هم اختر مبارک وي. تر اختر دویش کې مخکې د لشکرګاه ښار څخه کندهار ته د تونکي لارې پر سر باندې درنې جګړې وې او دا څنګه دې رسمي موټر بم چاودنې شوې وې. اما مثلا چې ټول خبرونه مستعقب پر لشکرګاه اړوند دا څنګه دې نن پر شاوخوا باندې او دا څنګه چې وضعیت آرام او بریدونه او چاودنې شوې وضعیت شو.
ډېر مننه په دې هیله چې اختر خلک په خوشحالۍ کې تیر کړي. د ازادي راډیو په نورو خبرونه کې بیا هم له تاسو څخه معلومات اخلو.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشری ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. دیموکراتانو د ښاغلي ټرمپ د دغه وړاندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پنځشنبه د ټاکنو د ځنډولو نظر مطرح کړ. هغه هم د دې لپاره چې په باور ممکن پوستي رایه ورکونه کې ډېرې درغلۍ وشي. په امریکا کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ډېرو چارواکو وړاندیز کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې رایه باید د پوست له لارې وکارول شي. ډونالد ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا په اوسني ټاکنی سیستم کې د درغلۍ امکانات زیات دي. د ویلي د پوستل لارې د رائے کارونې سره به د دوی د 2040 کال انتخابات په تاریخ کې غیر دقیق او لدرغلیو ډک وي چې امریکا ته به د پټکو لوی شرم وي. ټرمپ په دې ټویټ کې زیاته کړې ټاکنې تر هغه وځندوي چې خلک په مناسبه او خوندیتو غارای ورکونې ته چمتو شي. د امریکا په ټاکنو کې د ځانټ پریکړه یوازې کانګرس کولای شي، خپل ولسمشر دا واک نه لري. د امریکا راتلونکي ولسمشریزه ټاکنې د نومبر میاشتې درېیمې نیټې ته پلان شوي. په امریکا کې د کورونا پیښو او له دې کبله د مړینې له زیاتوالي سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دوی ته د پوست له لارې د رایې ورکونې زمینه برابره شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار هم څو ورځې وړاندې د استازو جرګې یوې غونډې ته ویلي وو چې د پوست له لارې رایې اچونه لوی خطر لري او ممکن لویه درغلۍ پکې وشي، خو اسوشیتد پریس خبری آژانس ویلي تر اوسه داسې دلایل نه دي وړاندې شوي چې وښیي هغو ایالتونو کې پراخ فساد شوی چې پخوا پکې د پوست له لارې رایې اچول شوي دي. د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکراتانو واک چلیږي او داسې نه بریښي چې دوی د انتخاباتو د ځنډ طرحه تایید کړي. په امریکا کې له دې وړاندې هیڅکله هم حتی د کورنیو جګړو پر مهال د ټاکنو تاریخ نه دی ځنډیدلی. ډیموکراتانو له هغې ډلې د ډونالډ ټرمپ ټاکنی سیال جو بایدن د ټرمپ پر وړاندیز اندېښنه ښودلې. رویټرز خبری آژانس ویلي جو بایدن په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د مداخلې مخنیوي ته تدابیر نیولي. وروستیو نظر پوښتنو ښودلې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په اکثر ایالتونو ان هغو کې چې تیر ځل په اسانه بریالی شوی و اوس له جو بایدن نه شاته دی. امریکا کې د ټاکنو د ځنډ پر سر ناندرې داسې مهال را ولاړې شوي چې دغلته کرونا ویروس 4,400,000 کسان نیولي او تر اوسه څه باندې 1,500,000 امریکایان ترې مړه شوي دي. دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې شمېرې دي چې یو هیواد یې لري.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي دوی د دوحې له تړون سره سم 1,015 دولتي زندانیان له خپلو زندانونو خوشې کړي او حکومت یې هم د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان دفاع